زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د غرمې 12 بجې شوې. د ازادۍ راډیو په دې خپرونه کې چې د ماسپښین له 12 تر 1 بجې پورې دوام کوي، د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو. خو د هر ساعت په پیل کې خبرونه لرو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په خبرونو کې به واورئ چې د بدخشان چارواکي وایي په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې حمله یې شنډه کړې ده. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې، او ترکی جنګي الوتکو نن د سوریې په خاوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړه. بشپړ خبرونه. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې حمله یې شنډه کړې. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه د شپې تر 9 بجو پورې روانه وه، او په ترڅ کې یو افغان سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. چارواکی وایي وسلوالو طالبانو وروسته له دې چې پرون سهارنۍ حمله یې شنډه شوه، پرون ماښام یو ځل بیا پر وردوج ولسوالۍ حمله وکړه. مرستیال والی ښاغلی بیدار وایي چې په پرونۍ سهارنۍ حمله کې څلور وسلوال طالبان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هایسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري، او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په میراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ آسیا د بیلابیلو هیوادونو ادبا پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المارو ولسوالۍ کې هغه ځانوژونکي حمله وه چې نږدې 40 کسان عمدتاً ملکي وګړي یې ووژل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېد. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویاند براین تریبس ازادۍ راډیو ته وویل چې جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې خبرې وکړې.
جنرال کیمبل اکسپرس هز اپریشیشن ټو جنرال راحیل for Pakistan's assistance in the recent Afghanistan.
General Campbell, General Rahil ta de Talibano aw Afghan hukumat tarmanz de solib khabaro ke de Pakistan de mraste la kabala man na waila dui hamdaras par zino muhim o amniyati masailo che par Afghanistan aw Pakistan aghiz lari khabare wakde. De NATO umumi qomandan pa dasi hal ke la Pakistani charwa ko sarakatana ke wich de Afghanistan aw Pakistan pa ariko ki yow zalbia yow lar stunze paida shwi. Rapor na wai che Pakistani pauziano de Kunar aw de Nangrahar pasimo ke bi ham de tupuno da zikri aw Afghan حکومت د اعتراض په دود پرون په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د ترکیې جنگي الوتکو نن د سوریې په خاوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړه. ترکیې چارواکي وایي په دې حملو کې چې سهار وختي پیل شوې د ترکیې له سرحده پورې غاړه د سوریې په هوار کلي کې اهداف په نښه شول چې د اسلامي دولت ډلې یو قرارګاه هم پکې ده. خو ترکیې چارواکو ویلي چې ترکیې الوتکې د سوریې قلمرو ته نه دي ننوتي. له بلې خوا ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې د تروریزم ضد 15,000 پولیس په استانبول کې د داعش او د کوردي ملیشو پر مرکزونو عملیات ترسره کړي. دا عملیات نیمه شپه د هلیکوپټرو او خاصو ځواکونو لخوا پر سلو مشکوکو مرکزونو ترسره شول. په سوریه کې د ترکیې هوایي حملې یوه ورځ وروسته له هغه پیلېږي چې ترکیې امریکا ته له خپلې انجیرلیک نومې قرارګاه څخه په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د هوایي حملو اجازه ورکړه. همداراز پرون د ترکیې او سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې په یوه حمله کې یو ترکی سرتیری وژل شو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان لخپل ایرانی سیال حسن روحانی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیوادونو ترمنز د دوارخیزو اړیکو پر هم د دوارخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر د خبر لمخې اولاند هیله څرګنده کړي چې ایران به د منځني ختیځ د کړکیچونو د حل په برخه کې راغنده رول ولوبوي. له شپږو لویو قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته له ایران سره د اروپایي هیوادونو تماسونه زیات شوي دي. د جرمني د اقتصاد وزیر زیګمر ګابریل په روانه اونۍ کې تهران ته ولاړ او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم په پام کې لري چې د راروانې چهارشنبې په ورځ د هیواد ته سفر وکړي. همداراز تمه ده چې د اتریش ولسمشر هاینز فیشر په سپتمبر میاشت کې ایران ته ولاړ شي، چې دا به له 2004 کال پر وروسته موده کې ایران ته د یو اروپایي هیواد د ولسمشر لومړی سفر وي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازې ورکولو په معنا وي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنګټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري. سپینې ماڼۍ هلې ځلې چټکې کړي څو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. د دې موافقې له مخې ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هیواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کیږي. د امریکا دفاع وزارت پرون خبر ورکړ چې د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل شوی لومړني عراقي سرتیری د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوی دی. عراقي ځواکونه اوس مهال د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي ځواک په مرسته هڅه کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اکمالاتي لارې بندې کړي او په رمادي کې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې په دې سیمه کې د داعش جنګیالي کلا بند کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند سټیف وارن پرون وویل چې روزل شوی پوځیانو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په رمادي کې شپږ کیلومتره پرمختګ کړی. د وارن په وینا د سنی حکومتي ملیشو شاوخوا 15,000 جنګیالي هم له عراقي ځواکونو سره د رمادي ښار خواته پرمخ ځي. دا خبرونه
خبرنموله آزاد رادیو نو اوریدل. دوستانو نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د آزاد رادیوي مجله خبرو، خو مخکې له دې چې د آزاد رادیوي مجلې ته ورشو یو ریپورت راخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولایس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې ویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت په ملاتړ ودرېږي. په دې اړه د احمد تکلنا ریپورت اورو. ورپسې د ازادي راډیوي مجله له یاده مباسي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
from which many of these fighters come and the countries of the region to which many of
د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزنه بلکې یو سیمه ایزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیاتونه وکړه چې له سیمه ایزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کېږي د منځنۍ آسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژون کې حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي یې ووژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه یې وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کار وباله. یوناما په یوه خبر پانه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیثم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د شمال د ستراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې یاده کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر تیر میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د لیکوال، شاعر، څېړونکو او کرکټونکو ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک د ادبي فعالیتونو په باره کې د طاهر ځلاند خبري اوري.
د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
محمد رفیق ریحان خپل شعرونه راوروي او د خپل شاعرۍ په باره کې غږیږي.
ډېر تقریبونه مې په شعر کې للی، ځکه ما به په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کړو، بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ماته ولیکه.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ له مسؤلینو او غړو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د ملي شورا غړي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي ساحر شریف د دغه بنسټ یو لړ غوښتنې او ستونزې د اطلاعات او کلتور له وزیر سره طرح کړې او وی ویل د دغه بنسټ یو هدف د ښځو یو موټیوالي او پیوستون او د شعر په ژبه د ښځو د دردونو او ستونزو بیانول دي. دغه راز د دغه بنسټ یو شمیر غړو د مجلې او کتاب د نچاپ، د مشاعرې، د غونډو او د نورو فرهنګي او ادبي پروګرامونو او غونډو د جوړولو په خاطر د مناسب ځای د نه لرلو په ګډون خپلې غوښتنې او ستونزې بیان کړې. د اطلاعات او کلتور وزیر د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ د مسؤلینو او ځینو غړو د غوښتنو او ستونزو له اورېدو وروسته په بیلابیلو برخو په تیره بیا په فرهنګي برخه کې د ښځو رول ستر او ارزښتناک وباله او څرګنده کړه چې د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي او ادبي بنسټونو ملاتړ کوي او د امکان تر پولې پورې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر له فرهنګي بنسټ سره هم همکاري کوي. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د ملي ارشیف بیلابیلې برخې وکتلې. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغې کتنې په بهیر کې د ملي ارشیف رئیس معصومې نظري د دغې ادارې د بیلابیلو څانګو په اړه د اطلاعات او کلتور وزیر ته معلومات ورکړل او یو لړ ستونزې هم بیان کړې. د ملي ارشیف رئیس ویل په ملي ارشیف کې د خطي نسخو، تاریخي سندونو او د آثارو د ساتنې او ترمیمولو څانګې شامل دي چې د خطي نسخو په برخه کې شعري دیوانونه، لرغونی نثرونه، د قران عظیم شان نسخې، تفسیرونه او د بیلابیلو علومو وزر 1500 خطي نسخې او آثار شامل دي. د غرض د تاریخي آثارو په څنګ کې د بادشاهانو فرمانونه، ترونونه، نظام لیکونه، قبالی، اقرار خطونه او د نکاح خطونه په ګډون شخصي سندونه او یو شمیر نور تاریخي سندونه ساتل کیږي. د اغلی نظری په وینا د او ګڼ نور آثار، عکسونه او اسناد د ځینو موادو د نشټوالي لامل ممکن تخریب سي. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د فرهنګي میراثونو په تیر بیا د تاریخي سندونو او د خطي نسخو ساتنه یو ضروری کار وباله او ټینګار وکړ چې د دغستونزو د لیر کولو په برخه کې به پاملرنه وسی او د دغه ادارې له مسؤلینو او کارکونکو څخه یې وغوښتل چې د ملي آرشیف د آثارو په ساتنه کې دي له هیڅ راز هڅو ډډه ونه کړي. د غراز د ملي آرشیف رئیس له مسؤلینو څخه وغوښتل هغه تاریخي سندونه چې د جمهوری ریاست په ارګ او په ځینو وزارتونو کې ساتل کیږي ملي آرشیف ته وسپاري چې له یوې خوا دغه آثار په ښه توګه وساتل سي او له بله پلوه په اسانۍ سره مینهوال لاسرسی ورته ومومي. په هرات کې به د رسنیو پر فعالیت محدودیت نوي. تیره اونۍ د هرات والی محمد آصف رحیمي د مدني ټولنو له استازو او د رسنیو له چلوونکو سره په کتنه کې ویل محلي اداره د رسنیو ملاتړ ته ژمنه ده، هیڅ ډول محدودیت په دې برخه کې نسته. رحیمي زیاته کړه له دې وروسته به د دقیقو معلوماتو د وړاندې کولو په خاطر د رسنیو له چلوونکو سره منظمې غونډې ولري. نوموړي ټینګار وکړ چې مدني ټولنې حکومت غښتلی کوي. د دې ټولنو استازي باید له دې وروسته د ولایت د استخدام کمیټه وڅاري. هرات تر کابل وروسته دوهم ولایت دی چې ګڼې رسنۍ او مدني ټولنې پکې فعالیت کوي.
تیره دوشنبه د ادب د ډګری و نومیالی او مخکښ لموږ کډه واخیسته. پروفیسور راجولی شاه خټک د ورپیښې ناروغۍ له امله د تللیو له کاروان سره ملګری شو. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پام وړ علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار چاپ او خپاره کړي وو. د نقد له ډېرو باریکیو خبر وو. پر مختلفو ادبي ژانرونو یې څېړنې کړي وې. د پروفیسور راجولی شاه خټک مړینې لر او بر پښتانه لیکوال او شاعران غمجن کړي دي. په همدې باره کې وړاندې مرکه هم لرو. اوس د ننګرهار د څو تنو فرنګیانو نظرونه اورو چې زموږ همکار باز محمد عابد پوښتلي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد بابرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولی شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر و، بلکې تر څنګ یې هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو د بل په ژبه وپوهیږي.
پروفیسر راجولی شاه خټک سره له دې چې دی یو محقق و، د دې تر څنګ دی یو ښه شاعر هم و. مثلا شعر یې ډیره نازک خیالي لرله. بس همدلته کې ارمانه کرخه راخ که اور مې واخیستل ځانه کرخه راخ که، یعنی په شعر کې یو ډول ښکلا هم موجوده وه. پروفیسر راجولی شاه خټک یو بل اړخ دا و چې دی یو عملي پښتون مخ کې ورته اشاره وکړه. د ده هڅه دا وه چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډیر نږدې دي. دوی په لیکنو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نه شي. لکه چې رشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلي وو چې ډیر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا سي. زه وایم چې ډیرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا موږ راجولی شاه خټک ولرو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان اسرت ډاکټر راجولی شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لر او بر پښتنو کلاسیک او معاصر ادب یې مطالعه کړی وو او د هغې په رڼا کې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله.
که موږ هر کله غوښتل چې د حمزه بابا په اړه نوي نوي معلومات ترلاسه کړو، آثارو ته مو اړتیا نه ده، بلکې راجولی شاه خټک د ټولو آثار یو مجموعه وه. که موږ غوښتل چې د خوشحال بابا په بېلابېلو بودونو باندې معلومات ترلاسه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه هغه راجولی شاه خټک و. که موږ غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو، موږ ته ژوندۍ اکاډمي راجولی شاه خټک و. که موږ غوښتل چې د څېړنې پر میتودولوژۍ باندې ځان پوه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه سرچینه چې وه هغه راجولی شاه خټک و. که موږ په پېښور کې لرلی راجولی شاه خټک به په دې غونډو کې مشري کوله. که موږ په افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډې لرلې، راجولی شاه خټک په دې غونډو کوربتو کوو. علت یې دا و چې دی په دې دواړو غاړو کې ډېر د ژورې مطالعې لرونکی و. هم یې زموږ پنځه ستوري لوستي وو، هم یې زموږ کلاسیکه دوره لوستې وه، هم یې زموږ لرغونې دوره لوستې وه.
په کابل کې د تعلیم او تربیه پوهنتون د پښتو څانګې استاد عبدالجبار صفان ډاکټر راجولی شاه خټک یو د ګوتو په شمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادبی نورو ژبو ته ژباړلی وو.
مونږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه یې پښتو ته ژباړه کړې وي. مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زموږ نه لیدل کېږي. د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زموږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې قطار کې ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک هم راځي او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه دیارلس څوارلس کتابونه نه بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه دي. او هیله لرم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د دې هغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کی او د ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک یاد تلپات کی او دغه اثر هم چاپ کی.
انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغه ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړیو چې راجولي شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی وو.
ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنګا رنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دې براته نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټی په توګه وپېژندل ځکه چې دلته دی په دغه سیمینارونو کې به پریزنټیشن ورکول او لیکچر به ورکول او دې په څنګ څنګ کې به د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې. موږ ورسره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به موږ ته په ډېر هغه په ښه انداز سره به ځوابولې. د ډاکټر صاحب لري نه د پښتو ادب د پاره یو ستر ځای و.
ارواخه ډاکټر راجولي شاه خټک د 1908 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پیښور ایڈوارډز کالج کې د استادای په توګه دند تر سره کړی و. تر هغه وروسته پیښور پونتون کې د پښتو ایم پی ایل او پی ایچ ڈی استاد هم پاتې شوی و او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پیښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې دیارلس علمي تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی او له دې نه علاوه یې یو شمېر اثار د پښتو په بیلابیلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو انګریزي او اردو ژبو کې په بیلابیلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوي هم دي. د یادولو وړ ده چې ارواخه د راجولي شاه خټک ته د بیلابیلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواخه د راجولي شاه خټک په 1952 کال د جنوري په 24 نیټه د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږیدلی و او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ.
د شاعر او لیکوال مجیب الرحمن اتل په زیار د 400 افغان شاعرانو شعرونه انګلیسي ژبه ته ژباړل شوی دی. ښاغلی اتل دی ټولګي ته زما کلی نوم غوره کړی دی. نوموړی وایي هڅه مې دا وه چې د دې شعرونو په مرسته د خپل وطن تصویر د شعر په ژبه نړیوالو ته وړاندې کړم. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی کتاب لوستی او له ښاغلي اتل سره یې خبرې پرې کړې دي. د رپورټ دا اورېدلو بلنه درکوم.
د هېواد د پټو ښکاره حقایقو بیان دی چې پکې د افغانستان د معاصرو شاعرانو 40 قطعې پښتو او دری شعرونه په ګډه انګریزي ژبې ته ژباړل شوي دي. د یاد کتاب د انګریزي ژبې لیکوال او مترجم مجیب الرحمن اتل وایي زما کلی هغه لومړنی کتاب دی چې په ګډه سره پکې دری او پښتو شعرونه انګلیسي ژبې ته اړول یا ژباړل شوي دي. د یاد کتاب خالق او د پښتو ژبې نوښتګر شاعر مجیب الرحمن اتل وایي چې په زموږ کلي کتاب کې د افغانستان د 43 کلونو سیاسي او ټولنیز وضعیت هم سپیړل شوی دی. دا کتاب چې اناتولوژیک حالت لري پکې د اوسنی زمانې د وضعیت د انعکاس لپاره هم مختلف شعرونه ځای پر ځای شوي دي. د بیلګې په توګه د اجمل اند دا یو شعر:
زه چې په کلي کې وم ښې ډېرې لنډۍ مې زده وې، زما آواز د کلي ټولو جینکۍ پېژاندو. زه چې په کلي کې وم رود مې د سندرو یار و، مستو څپو مې هم آهنګ د ترانو پېژاندو. او یا په آخر کې دو شعر چې وګورو، هغه حالت او وروستی حالت: خو دریغه دا چې کله یې اور واخیست له تندې وسو، نه یې چینه او نه یې رود نه جینکۍ پاتې شوې. او د بنډار یاران هم یو یو تر دکن واوښتل، نه یې اتن نه یې چلم نه یې پکړۍ پاتې شوې.
اتل وایي چې په دې کتاب کې اولس پښتو او اولس دری شعرونه دي چې تر څنګ یې لسګونه ښایسته انځورونو ته هم پکې ځای ورکړل شوی او هر یو شعر او انځور د افغانستان د مختلفو حالاتو بیان څرګندوي. اتل وایي چې دا کتاب د کرواشیا هیواد د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي کمیټې له لوري چاپ شوی او د مختلفو اروپایي هیوادونو د ډیپلوماتانو په ګډون په مزار شریف کې د جرمني په قونسلګری کې مخکتنه ترسره شوه. اتل وایي چې یاد کتاب یې د یوه رسمي سفر په ترڅ کې د کرواشیا هیواد د ولسمشر په بلنې د هغه هیواد پارلمان ته هم معرفي کړې او کتنه ترې ترسره شوې ده. دا کتاب د کرواشیا د ولسمشر په ګډون ولسمشر اشرف غنی او د آلمان هیواد ولسمشر ته هم ډاله شوه چې د ټولو له لوري ستایل شوی دی.
تر اوسه د کتاب تقریبا دریو ولسمشرانو ته هم وړاندې شوی دی، د آلمان ولسمشر، د کرواشیا ولسمشر ته چې کولیندا گرابر کیتاروویچ نومیږي، او په دې وروسته کې چې کله کولیندا ولسمشر کابل ته سفر درلود نو د ما نه یې وغوښتل چې دا کتاب اشرف غنی زموږ ولسمشر ته وړاندې شي، او حتی له ما نه یې وغوښتل چې د کتاب شاته یو څه پرې ولیکم.
دا کتاب په انګلیسي ژبه ژباړل شوی او پکې دری او پښتو متن هم شامل دی، نو اساسي مخاطبین یې بهرني کسان بلل کیږي. اتل وایي دا لومړی دری او پښتو مشترکه شعري ټولګه ده چې یو افغان شاعر انګلیسي ژبه ته ژباړلې، او دغه په خبره چې د کرواشي ولسمشر د هیواد اطلاعات او کلتور وزارت امر کړی تر څو د یو کال په ترڅ کې کرواشي ژبه ته هم وژباړل شي.
کرواشي ژبه ته د لومړي ځل لپاره به دا کتاب ترجمه کیږي، او د اطلاعات و فرهنگ وزارت بودو باندې کار کوي په کرواشیا کې. نو دا لومړی کتاب دی د افغانستان نه چې د پښتو او فارسی ژبو شیرونه او د شاعرانو شیرونه کرواشیایی ژبې ته ترجمه کیږي.
په لومړي ځل دا کتاب زر ټولګي لا چاپ راووت چې د ډیرو مخاطبینو په درلودلو سره اوس د بلخ ولایت په کتاب پورنځیو او کتابتونونو کې موندل ستونزمن دی. د یاد کتاب مترجم وایي چې د څو راتلونکو میاشتو په ترڅ کې به 5000 ټولګي نور هم چاپ شي چې مالی لګښت یې د کرواشي هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر غاړه اخیستی، او ترلاسه شوې هزینه د افغان شاعرانو د کتابونو پر چاپ لګول کیږي. اتل وایي چې افغانستان په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې یو وروسته پاتې هیواد دی، او د دې کتاب چاپ کولای شي چې د هیواد ډیپلوماټیک رابطه د اروپایي هیوادونو سره لا نور هم نږدې کړي.
موږ په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې متاسفانه تر اوسه ډیر ضعیف یو او داسې څه نه لرو، بلکې نور هیوادونو ته چې وګورو دوی ډېرې ښې بېلګې لري د خپلو د شعرونو او د خپل د ادبیاتو او د خپل د فرهنګ چې څنګه نورو ته خپل فرهنګ معرفي کوي.
هغه وایي چې دا کتاب تر اوسه ډېرو بهرنیو سفارتخانو او قونسلګریو ته د هیواد دننه او بهر استول شوی دی. په کتاب کې تر ډېره د افغانستان د کلو بانډو تصویرونه انځور شوي او د معروفو شاعرانو شعرونه پکې راټول شوي دي، لکه دا یو چې د عمان نیازي شعر دی.
هدیرې مو په فصلونو کې تم نشوي، اوس کوم دور د کلا ته قبر جوړ کړم، چې مرغیو ته ورلنډ وي، چې زما د ماشومانو ناوکیو ته ورلنډ وي.
د کتاب مترجم مجیب رحمان هتل وایي چې تر دې دمخه یې هم شعرونه لیکل او ژباړه، خو د یاد کتاب چاپ او ژباړه ورته په دې مهمه ده چې ټول مخاطبین یې بهرنیان دي، او دا کتاب هغوی ته د هیواد پټو او ښکاره حقایقو بیان څرګندوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د کلالانو په وینا په 1300 کلونو کې کلالي صنعت وده کړې ده. په کابل کې د فیروسکوپ په نوم د یوې موسسې په تعلیمي څانګه کې ګڼ کلالان روزل شوي دي. د همدې مرکز په مرسته د مختلفو سیمو د کلالانو د کار میتودونه او تجربې شریک شوي دي. کلالان وایي لوښي مو ښایسته شوي دي، په کار کې مو بدلون راغلی، مګر بازار نه لري. زموږ همکار صادق رښتینی د کندهار له څو تنو کلالانو سره خبرې کړې دي. د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
کلالی هغه 5000 کلن هنر دی چې د منډیګک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندۍ پاتې دی. ویل کیږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده و، او کلالانو دا ول ځل لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوی به ور باندې ودانولې چې سلګونه کلونه همداسي دوام وکړ. دا مهال په کندهار کې لسګونه د کلالی تولید ځایونه ست چې کاروبار خورا په جوش کې روان دی. په کار بخت کلالان پر هیوادوالو ژغ کوي چې په ورځني ژوند کې د خپلو وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.
چنایي سامان چرزي يا کولران دي يا پنکي دي يا نور کم څه هغه ته باید مشت څه فکر نو کو دا چې دي منګي دي يا ګلداني دي دا مش خپل تولي دي مش خپل د لاس جوړي خپل د ملک د غمري نو په دې خاطر باید خلک مش څه وطنوال د خپل د لاس جوړ د خپل ملک جوړ بشي ته هم لرنه وکي
مش څه خلک باید خپل وطن شه باید وکاري خپل کنجي وکاري کپو چل کی کپو کور کی باید په پلاستیک څه کار وانه کی باید نه ښه نه څه کار وانه خپل د منګي وب خپل د کنجي وب بیا چې دی وای چې زموږ پر پښتورګي کې باندې دار دی هم پښتورګي کې د بار په داسې وځه
کولالان وای چې د لوښو ترڅنګ په ودانوي کې هم د دوی تولید کاریږي چې ښه کیفیت لري او په ودانوي کې لسګونه کلونه دوام کوي
زموږ خرڅه چې ده دا په هیڅ وخت کې نه راځي لکه نه دا رنګ نه بایدي لوی مسایه د مشابه باندې ګمبات د طالبان په شپو کې جلا کوله او کلم په چکوشه د خشي زندګی ستړي نو په دا بازار کې ځانې یو پاکستانی او چینایي او دا خرشي دا دغه نن لري دونه مقاومت نه لري مګز مش خرشته چې ده نو زموږ د دولت څخه دا خوایښ دي د خلکو سم دا خوایښ دي چې باید خپل وطن شي کار دي
دا خلک به دا کوټي او په تعمیران په مستان کې دا پلاستیکي خرشي یا د پاکستان خرشي یا د ایران خرشي کاری دي چې موږ سره یې سي چې سل کال دوام لري چې دا ځای د بلډینګ د تعمیر په سل کال کې 200 کال دي دا دوام لري
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر احمد عزیز د کلالي هنر خورا په خانه یو پرمختللي کې سبولي نو موري وای چې کڅه هم د 15000 کلن هنر پر ځای پاته دي خو په دې ورستوي کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دي او تولید د چین هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوي دي په عیني حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولتي په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو د پاره بازار پیدا کړي ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی
د افغان څنګه تراشانو په وینا څنګه تراشي په ورستو کلونو کې وعده کړی ده د ډبرو دا کسبګر وايي موږ زینتی شیان او لوکي ورن رغو په دیوالونو پورې لګو غولې پرې فرشو او د ډبر لیکونو لپاره استفاده ورنه کوو د دوی په قول په افغانستان کې تر ټولو مشهور او قیمتي ډبره د هلمند رخام ډبره ده تیر کال د هلمند رخام ډبره په کابل کې نه موندل کېده کسبګر وبا د ایرات سپینه ډبره د کابل غزک ډبره او د میدان تور ډبره کاروله د هلمند رخام ډبره د کان په باره کې زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راپورټ راستولای دی و به ورو چې دا ډبره په اړتیا هم ډیر بهر صادریږي کڅنګ
شاوخوا 200 کیلومتر لري پر ودشته د ریک په منځ کې د دې شو خنشن ولسوالۍ په مربوطاتو کې د رخام له دغه کان څخه وړي او غټ ټوټې چې ځینې پټنونو ټنونو وزن لري د کراز او ستر موټرونو په واسطه په ورځ ورځ ولار وهي او په لشکرګا کې د سنگیرو خام فابریکې ترول کیږي تر پرمنځلو او ټوټکول ورسته لدی خیرنی او زنګ وهلي ډبرې څخه ډیر شکلی توکي جوړیږي چې ډیر خلک پر د کور او دفترونو د شایسته پر زیات پیسې مصرفوي د روخام د ډبرې د سترکان کیسه واځي د غڅخه د شایسته توکو تر جوړولو پر نه خلاصيږي د خانشین خلک چې دغه کان چاره لنډې چاره ازادي رټوي ډیر ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د روخام لغرڅخه ډبرې باروي بازي پاکستان ته او ځینې لشکره تاوري
ما خبره منطقه لیدلې ده هغه ټول دغه د ضرورت په قرارداد وړي کېږي دغه د ضرورت سره قرارداد سو دی هغه چې نه دي چې په کاچا کوي کېږي بیا دا قرارداد سره خلک غلط استفاده کوي هغه مخنیوي د دولت ته چې باید دولت مخنیوي
وکړي طالب د خوړو کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسه امر ورکول سوې دي وړي کېږي باریږي چې کس طالب زندي اخلي دا یو خو د حکومت زندي اخلي باریږي مخ پر پاکستان روان دي دا چاته درکه نه معلومه شي دا چا خرڅ کړی دي څوک یې خرڅي او حکومت یو غشت دوه غشت د بیلوکان او هغه د دې ما مټران وسول داخله کې ویوړل برته هغه خلک راي لسر نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغ نو حکومت ورزي ولید صحیح څه لري د پاکستان پر بارډر باندې دي
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د روخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي په دې ولادت کې د قانون دراسه معلوماتو لمخه د نادرانه سرو پنوم قانونو چې د لوټکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤل وسلوالو او کچاکبر لخوا کیندل کیږي او پلس ورغلی عناصر په تور بازار کې پناچې زبې پلورل کیږي د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتلوی شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسولینو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکی او لشکرګاته قانوني ډبري راوړي
دا شی اسناد او شواهد هم موجود دي او مشت خلک په شکایت باندې راغلي دي یو شرکت د سلوټونو قرارداد کوي ولی بدبختانه باید وایو چې بعضی مسولین د دوی سرلاین او دین لري دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجي ولی د دوی قرارداد د 1900 ولی داسې اشخاص هم سته چې په یو جواز باندې لس شرکتونه کار کوي
ویل کېږي څو ځله د دې شول سوالي د یو شمېر سمو د ساتلو او درخام او نورو قانونو د کاچاک د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړی دي خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او توشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پر شا سوي دي د هلمند والي میرزا خان رحیمي ومني چې د سنګروخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او کاچاکبرو په ولکه کې دی هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه درخام فابریکې ته ډبرې راوړي
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي که یو ټون د سالمه استخراجوي لسو ټونه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي نو د دو پاک لپاره مشخص پروګرامونه موږ لرو چې امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ وکولای شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو قراردادو باندې باید تجدید وشي
یوازې نامنی نه ده چې دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده اوس چې د روخام د ډبرو فابریکې نیمه خصوصي او نیمه نور هم دولتي ده که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي خو توکي ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي
ول یو چې د ممانی د خارجي بازار د لښته اوس په لاندې افغانستان د خصوصا د هلمند وزنه یو څه سره دغه ده ضعیفه ده نه په دا خاطر خارجي بازار هم څو تجار مشخص شوی نشته کې چې د وخت دی د روح سرمایه گذاري وکړي او زموږ قرارداد وکړي او هغه بل اخر پر دې کار باندې ګټو مفاد واخلي
کارګر ول د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درانیولو توان لري خو کچيري د ډبرې امنه ټینګ سي ډیر سوداګر په خصوصي ډول د غیر پروسس لپاره فابریکې جوړ کړې په دې فابریکې کې اوس مهال یوازې شپته تنه کار کوي محمد لال کارګر وای کچيري بهرنی بازار پیدا کړنو په سلګونو کسان ته د کار زمينه برابر کړې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو قانون نشته خو د تیرو لسو کلو نامنو لامل د پریمانه قانون او ترمزي کې لاندې طبيعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانون شننکو او کاچاکبرو په ولکه کې دي کتون کې وای تر هغه چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او دغه قانون امنیت ټینګ نشي او د قانون غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي نه یوازې به دغه ستر سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاس اوج بلکې دا وړ وړ کاچاکبر به هم د نشي توکو د ستورو کاچاکړونکو په چیر د حکومت ته مهار اوجي او د هیواد ستر قانونو به د کاچاکړونکو لاس ته ولویږي
د خلکو ترمنځ دا خبره مشهوره ده چې ماین نه ویني دا چې څه نه ویني او ولې نه ویني په دې حکایت کې به واورو چې وږمه رشیدی الولی
عاشقان نه ویني یومین به هر شپه لسیند تیریده او د معشوقی دیدار ته به ځان رساوه د دوی له لیونۍ مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و عاشق وویل په چپ سترګې کې دی یو داغ وینم معشوقې ورته وویل کور ته چې ځې لسینده په لامبو مه تیریږه خیر دی تکلیف تیر که بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي ماین ورته وویل زما خبره دی لکه چې ونه اوریده په چپ سترګې کې دی یو داغ راښکاري چې ولې معشوقې ورته وویل دغه داغ مې همیشه په سترګه کې و خو مینه دي ډېره وه داغ دې نه لید اوس چې دې داغ ته پام شوی دی په مینه کې دی کمی راغلی دی ویرېږم اوبه دې ډوب نه کړي دا سیند ډېر خونړی دی ته د مینې په زور راپورې وتلې مگر اوس چې دی زما په لیمو کې داغ صحیح کړ حسینه اوبه دې یوسي ماین ورته وویل تر ځان را باندې ګرانې ویره مه لره لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري او کله چې ماین د ستنېدو په نیت راپاڅېد معشوقې یې د خدای په امانۍ په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سیند ته ځان مه اچوه ماین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل په سترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم په هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ورکو شو چې پوری وزي او بو یو ور
محمد رفیق ریحان د پکتیا ولایت د ځاځي اریو پولیسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی مکتب نه دی لوستی خو له شعر سره مینې نه یوازې ګوتې له قلم سره آشنا کړې، بلکې دا احساس یې هم ورته پیاوړی کړ چې خپل او د چم ګاونډ ماشومان لیک لوست ته وهڅوي. زموږ همکار داود تپان له ښاغلي ریحان سره مرکه کړې ده، ورته غوږ بشو.
د ازادي راډیو د ادبی راډیو مجلې درنو اوریدونکو د دیونی مرکمو د پکتیا ولایت د ځاځیاریو بولسوالۍ د یو خوږ ژبې شاعر محمد رفیق ریحان سره کړي. رفیق ریحان به خپله لا پیژندګلوي د خپلې خولې نه راته وکړي.
تپان صاحب څنګه چې تا مانه وپوښتل، نوم یې محمد رفیق دی، تحلوس ریحان کوم، د پکتیا ولایت د ځاځیاریو بولسوالۍ د الهیلو د کلي اوسیدونکی یم.
یو خپل شعر راته ووایي.
دا زما غزل دی، تقریبا د روژې نه دمخه مې لیکلی دی. غزل دی وایي چې دید واخیستم دا دوا خستم یو یو لملری سرګو کې نکاد واخستم یو یو لملری غرو ما خوستا انتظار خاورې کړم خاورې خاورې چشوم باد واخستم یو یو لملری وای څو درنو درنو چپوي لار کړه رانه ورکا څو درنو درنو چپوي لار کړه رانه ورکا غم د خپل هواد واخستم یو یو لملری وای چې شی بنن پستی د نفرت خېلو دړي وړي شی بنن پستی د نفرت خېلو دړي وړي پیکر د جهاد واهستم یو یو لملری ماتره هیڅ د ځان د خلاصون و نکړې شو هڅه ماتره هیڅ د ځان د خلاصون و نکړې شو هڅه بیا د ګور یاد واهستم یو یو لملری وای چې نلرم د چا د بربادی فکرو نزل کی نلرم د چا د بربادی فکرو نزل کی زه خو دې برباد واهستم یو یو لملری وای چې تا بویل ما نمن الورې هان لاس راکړه تا بویل ما نمن الورې هان لاس راکړه غیګه کې فساد واخستم یو یو ملګری.
ریحان صاحب دی غزل پاړه راته وای، تاسو ډیر غزل لیکئ ک نظم لیکئ او ک په نور سنفونو کې هم کار کوي؟
زه که رښتیا درته وایم په غزل متن نه هم ماتیږي، غزل خوندم را کوي، غزل لیکم.
تاسو ویلې چې تعلیم کم د ولی بیا هم غزل لیکئ شاعری کوي او شعر در سره مرسته کړي په دې برخه
کې؟ ډیر مرسته کړي ده، لکه ما تعلیم به هم د مکتب وار نه دی پرانیسته چې ما مکتب ته لاړم او قلم یا هسته یې مچ لیکلی دي. همدا د شعر برکت و چې بس یو رسنۍ بل رسنۍ لولم او اوس دومره کوی شم چې خپل ختم لیکلی شم.
یعنی تاسو د شعر له برکت خبر
دي؟ شعر له برکت لیک لوسم زده کړی دي او ان شاء الله داسې ډیر خبره چې تعلیم او ته خلکو ته مې لغت هم خودلی دي چې داسې واقع ده داسې ده داسې ده داسې
خپل ماشومان دي د فکر کوم د شعر له برکت د خپل ماشومان ټول ښوونځي ته لیک
ټول ښوونځي کې دي او یو ساتي په نه پرېږده موزګار نه پرېږده ما ټول مکتب د زیو مکتب
په ژوند مستقیم تاثیر کړی. ځینې خلک وایي چې شعر د چا په ژوند تاثیر نسی کولای، ته څه وایي؟
ډیر تاثیر کړی او خپل په ماه دومره تاثیر کړی چې خپل ځان وګورم پردای ماشوم مکتب ته کښ کوم چې مکتب وایي.
یعنی دا د شعر
د شعر مکتب او ځکه چې ما خپل ډیر تقریبونه کړی دي ډیر تقریبونه په شعر کړی دي ځکه ما په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کو بیا ما خپل وراره ته ورکړ چې دا ما ته ولیکه ا به را ته ولیکه هغه نورسته ما جامه
یعنی لیک لوست تر سوې کولې مطالعه
بس تقریبا دی وکړ نو راهیسه زه خپل غزل لیکم.
اوس مطالعه کولای شي کی؟
مطالعه خو اول نه کولای شي، مطالعه اول نه کولای شي، ما خو لیکل مې نشو.
اوس لیکلای شي؟
اوس لیکلم شم.
هم مطالعه کولای شي؟
هم مطالعه کولای شي، هم لیکل شي. ما
نو څومره خوان داخلي دي په خوا په پرتله اوس
ډیر ډیر ما ته شاعري اسانه شوي دي. اوس لیکل ز خپل لیکلم او کوم مطالعه وکم ما ته شاعري ډیر اسانه شوي دي
په خوا په پرتله اوس دي. هغه نه څومره خوان داخلي دي لیکل وست نه
ډیر 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 اوس نام حضرت شاعران هم ډیر دي ګوته خبره چې ما کې خبره دي ګوته به شمار وي کوي کور می ګراګیر وو اوس ان شاء الله چې هر دویم نفر شاعر دي.
غزل ته په کوم نظر ګورئ؟
غزل ته په دې نظر ګورم چې غزل زما خوهیږي هم او غزل لیکایم شم په غزل می واسم بره ده او غزل خو هم د هر چا غزل هر شاعر غزل خو هم
غزل څه ډول یو صنف ته ښکاری؟ په شاعری کې آسان صنف ده که نه ګران صنف ده؟
که آسان وي او که ګران وي خو ما ته غزل آسان ده.
نه په عموم کې څنګه درته
په عموم کې بس نو هر چا خپل هغه زوګ د څوک سره کوم په وای سره څوک سره کوم وای هم ته خپل غزل خوندم را کوي او غزل وایم
تاسو د غزل په اړه ویلي یو بل غزل هم کدر سره اوریدونکو په خوند ترې واخلي او مونږ به هم ورته غوږ سو وا به ور در سره
غزل دې خدای وکړي چې سپینه په دغه کې لار شو درته ویاړ کوم په دې چې اراده مې د روانه ده نیت کې د توبې یم وده مې د روانه ده تا ته یې درلیږم خدای تیره نه قبوله کړه زړه نه راغله خولې ته او توبه مې در روانه ده چې اوښکې اسویلی سوال او زاري مې در په لاره دي اوښکې اسویلی سوال او زاري مې در په لاره دي دا د عجزۍ په نوم جرګه مې در روانه ده چې ځکه متعلق غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم ځکه متعلق غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم شپه بیرته په دې غواړم چې شپه مې در روانه ده چې ته په خپل کرم ورته د لارې پراهی ورکړه ته په خپل کرم ورته د لارې پراهی ورکړه لوی د سوالونو قافله مې در روانه ده چې ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نور اوږده دي شي ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نور اوږده دي شي خدای زر دې نه ځي شوګیره مې در روانه ده شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه بس د ذکر فکر کرونده مې در روانه ده اخیری بیت دی چې خدای د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه خدای د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه ساره نه تا یوړه جنازه مې در روانه ده
مننه ریحان صاحب څومره وخت کېږي شاعري ته پیل کړی یا شاعري مو پیل کړې ده
تقریبا زما د شاعرۍ خو په 1990 کې ما شاعري پیل کړې ده
یعنی د هجرت پر مهال
د هجرت پر مهال پر مې جنسې ساده کې مونږ استوګنو له هغه دمه زما شاعري تر ما ته ګوره شاعري کومه
تر اوسه پورې دې کومه شاعري ټولګه چاپ کړې یا دې کوم شعرونه چاپ کړي
بعضې مجالو کې رسنیو کې چاپ کېږي خو تر اوسه شخصي کومه ټولګه ما نه ده چاپ کړې او بس تذکره مې چاپ کړې د شپې کسانو یو ته هغه د ټولګه هم چاپ کړې ده او یو بل نختر کې سندرې د اریوب ځای د شاعرانو
تا خپله راټول کړې
ما خپل دې راټول کړي ځنه ملګري راټول کړي درمل ټول کړي دي او صابر بیرې
د تا شعرونه چې
زما شعرونه شته دي
تر اوسه پورې څومره شاعري کړې په دومره عمر
تقریبا تر اوسه به زما یاره تقریبا بې مبالغې چې وایو درې څلور سوه شعرونه څلور سوه پورې شعرونه به مې وایو
نو ولې کتاب نه چاپ کړې
بس موقع نه دمه سیده شوی چې کتاب ته لاس رسېږي
کتاب په ډېرې اسانۍ سره چاپ کیږي که تاسو ورته زړه نه زړه
هغه دې خو تاسو باندې مرګلی چې لاس راکړي مونږ به سره روان شو
مننه ولې نه مونږ به خپل همکاري در نه نسپمو بیا هم که نظمونه دي لیکلي داسې نظم درته یادېږي
څلوریزې به درته ووایم خو نظم نه لیکلی سر تر پایا چې په خپلو اوښکو ډوب یم سبب دا چې ګیر اجران کې د محبوب یم د ریحان سترګې به بیا کله بنا شي خپل سو پسیلم شوی زه یې کوي
وا ډیر خسته ریحان صاحب شری سین په ډیر زیات دی تاسو ویلې من غزل کې کار کوو یو ځینې یو لامل را ته په ګوته کوي چې ولې په غزل کې ډیر کار کوي
لامل دا دی چې په غزل می مینه ماتيږي د زړه بوج می سپګي غزل کله چې په ماته الهام راشي نو بس غزل ولې کوم غزل
بل به هیڅ غزل چوکاټ درته
اسانه ښکاری په بل څه می واسه نه رسیږي
هغه څه سي تر اوسه پورې دی په زړه کې ستا او چاته دی نه دی ویلي را سره شریکوي
مننه نس ډیره خبرې دي چې چاته سرګند شي ډیره خبرې دي چانه پټي ځنه خبرې پټي هي
ولې ولې نه سرګندوي
بس ټول عامل به شاته وینو
یو غزل هم راته وایي
غزل درته وایم غزل دی چې الا دی نوره اضافه کړي ستا وفا او ښکلا خدای دی خوابه دی سره نه کړي زړه زما او ښکلا زما په فکر ملاتړ ورنه ضرور په کار دی سرغړوی نه دی په کار هیڅ لا رښتیا او ښکلا تیاره پلوی دی تیارو پلو ته مخه وکړي زما اړینه غوښته غواړم برڼا او ښکلا په حق ساره به درجه لوړه شي ستا د حسن هیڅ سره سر نه خوري جانانه استغنا او ښکلا چې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې بس خدای یو ځای کړي اریوب ځاځي پکتیا او ښکلا په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم یو ځای هم چرته اوسېدلی شي بلا او ښکلا د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانه وري د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانه وري که زړه بدی چرته کې راغی د پاچا او ښکلا چې څنګه به خپل نکړي مقام د بری ستا د ریحان څنګه به خپل نکړي مقام د بری استاد ریحان یو خواته تک سپینه خوله بل خوا دعا او خلا
ډیر خسته ریحان صاحب کوم پیغام لري خپل د ازادي رادیو اوریدونکو ته او خپل مینوال
بس مننه کوم چې تاسو غون ته شخصیت راغ او مسلم مرکه وکړه او مونږ ونه زولو په دغه وخت خپل کی وتی وخت سره ضایع کړو پیغام دا دی چې ټول ورنه بلد زما غون ته به سیوا د پاتې نشي تعلیم ته مخه کی د تعلیم له لارې خپل وطن ته خدمت وکړو
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیره دوشنبه د پښتو ژبې وتلی لیکوال شاعر کره کتونکی او محقق ډاکټر راجولی شاه خټک د ورپېښ ناروغۍ له امله پاک ورسید. ارواښاد خټک د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د کره کتنې او فولکلور په برخه کې ډیر کار کړی و. لیکوال شاعر او کره کتونکی طاهر ځلاند ارواښاد خټک کار په دې برخو کې له نورو متفاوت بولي. نوموړی وایي
ارواښاد پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک د خدای وبخښي یو له هغه لیکوالو څخه و چې په کره کتنه کې په واقعي ډول باندې د مسلکي توب پلوي توب کاوه او استازولي کوله. هغه په دې معنی چې یو خو د دې زده کړې په همدې برخه کې وي، تخصص یې په همدغه برخه کې و، او دویم دا چې ځینې هغه موضوعات یا هغه برخې چې زموږ په ادبیاتو کې یا نه وي یا په ډیر کم کار شوی و د هغې سره یې لیوالتیا هم لرله او ډیر کار هم پرې کوو. چې یو نمونه یې مونږ د هغې هغه کتاب ادبي مکتبونه بللی و. په ادبي مکتبونه کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه پیژندلي راپیژندلي او رامعرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه رامنځته شوي او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی و. دا په تیر کې دغه شی ډیر کم شوی، یعنی زمونږ د دې ګټه دا و چې زمونږ کره کتنه تقسیم کې وویشي، په بیلابیلو برخو یې وویشي، اسانه کې چې کوم کره کتونکي په کومه برخه کې ښه کار کولی شي، د کومې برخې سره لیوالتیا لري، نو هغه کولی شي په هماغه برخه کې کار وکړي. یعنی هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لاره وه چې د رامعرفي کړله د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتو نه. د په خپل لیکنو کې زیاتره په موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې د دغه ادبي مکتبونو نه وروسته دي، چې هغه په دې وروستیو پیړۍ کې په نورو نړۍ کې په انګریزي ادبیاتو کې په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډیر مطرح کېدل، لکه په مډرنیزم، پاس مډرنیزم باندې، په کلاسیکیت باندې، په معاصر ادبیاتو باندې، او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې په ادبیاتو باندې ګلوبلایزیشن، په دغه موضوعاتو باندې دی ډیر خوري وري لیکنه کړې وي. چې د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
علاوه دینه خټک صاحب د خدای وبخي په فولکلور هم ډیر کار کړی وو، د دوی داسې آثار مم کله کتلی دي چې د فولکلور په برخه کې
د ډاکټر رجولی شاه خټک یو خو بیا هم و چې دی هم په نو ادبیاتو غږېده، هم د پخوانیو ادبیاتو نه زمون خبرو د فولکلور نه. دی په لنډۍ باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځینې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډۍ باندې هم کار کړی دی. د همدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې د پښتنو په دودونو او د پښتون قوم په شناخت باندې تقریبا زیات فولکلوریک اړخونه یې پکې راسپړلې دي هم کار کړی دی. خولې یوه په څو لیکنو کې چې ما د دوی ولوستلې، یوه دا خوبي و چې دی کله په فولکلوریکو ادبیاتو غږیږي په مزه مزه دی رزي رزي، او د هغې نه یو نوی شی د معاصر ادبیاتو د پاره وباسي. دا یوه ډېره ښه خوبي وه د په لیکنو کې. مثلا دی په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا دی ځینې انګیرنې، ځینې رواني مشخصات، ځینې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم دی راخلي، ځینې استوری یا مثلا هغه مسائل چې په لنډیو کې ذکر شوی دي، بیا وایي چې څنګه دین په مثلا په نو ادبیاتو کې مونږ استفاده کوو، بیا د هغې د دغه نو ادبیات سره د هغې ربط ورکول، هغې تړل، دا هم د په لیکنو کې یو خصوصیت و. او دا فکر کوم هماغه علت هم دا و چې اروخت په کلاسیک ادبیاتو باندې ډیر ښه پوهېده، په فلکلوریکو ادبیاتو باندې ښه پوهېده، او بل دا و چې ډیر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تیر کړ لکه دی چې کله د زده کړو نه فارغ شو نو د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې کار پیل کړ، بیا د پښتو څانګه د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر شو، بیا په پښتو اکاډمۍ کې د پښتونخوا چې ډیره زیاته لکه غنی اکاډمي و، ډیر زیات قلمي نسخې او کتابونه هلته پخواني وو، همدا ډول دغه فلکلوریک مواد ډیر زیات و. په هغې ځای کې دنده پیل کړه، بالاخره د مشر په توګه هلته پاتې شو. همدا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسي ادبیاتو د شفاهي ادبیاتو د راټولونې په برخه کې دی ډیر کار وکړ. نو دی هغه څه و چې دی د دغه فلکلوریکو ادبیاتو نه ډیر زیات خبرو. ما د ډیره کمه داسې لیکنه لوستلې ده چې مثلا دی پکې د لنډیو نه کار نه اخیسته، دی د لنډیو په ارزښت باندې خبرې نه کړي، یا هم داسې د ولسي داستانونو نقلونو نه ګټه یا یادونه نه کړي.
مننه. یو څه چې بلم د اروخت خټک پیسې کول کی هغه د دې چې دوی په بل برخه کې چې البته کم کار شوی ده، هغه دا ده چې پښتو ډیر آثار انګلیسي ته ژباړلې دي. په دې هم یو څه خبرې راته وکړې، او د دوی د آثار قدر معلوم وي چې په مجموع کې څومره دي، او د ځینو نومونه هم راته واخلئ چې په کومو کومو برخو کې د چاپ شوي خپاره شوي دي.
د دوی چې انګلیسي ته کوم زیات لیکنې تقریبا زه چې تر څومره خبرې نورو ژبو ته دوی چې ترجمه کړي دي یا یې لیکلي دي په نورو ژبو کې، بالخصوص په انګلیسي او اردو ژبه کې، نو هغه زیاتره همدغه د یا مثلا په قومي مشخصات او په د قومي مسایلو باندې دي، ځکه اکثر به هغه نړیوالو سیمینارونو ته هغه لیکنې وي، یا په شفاهي ادبیاتو یا دغه فلکلوریکو ادبیاتو باندې دي، یا په مجموع کې په نوو ادبیاتو باندې دي، خو زیاتره د لیکنې دي. یو کتاب چې ځانګړی په دې برخه کې دی هغه په لنډیو باندې دی، چې په لنډیو باندې د کار کړو تقریبا هغه ډیر زیات یادولې کیږي. هم کله چې د پښتو د لنډیو په اړه په نورو ژبو کې کار کیږي نو له دوی نه ګټه اخلي. ډیر لیکنې دوی په نورو ژبو کې کړي دي، البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوي. ما چې دوی کوم کتابونه لوستي دي او را رسیدلي یا را سره شته، مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنگزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب، د رحمان بابا شعر، چې په دې کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانه، د هغې د ولسي ژوند، د هغې د اجتماعي ټولنیز ژوند، د هغې د سیاسي مفکورې، او دا غوی په نورو مثلا په هومینیسټي او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات دا غوی په شاعري کې دي، په دې برخه باندې کار کړی دی. تقریبا یو نوی کار ده د رحمان بابا د شاعري د شننې په برخه کې. همدا ډول دی د کتاب چاپ شوی دی، سنگزاری د خپل شاعري کتاب دی، د روحي ادبیاتو په اړه باندې چې دغه د لنډې دی، دا ترجمه د پښتونولي ده، د پښتو ژبې لیکلار چې کوم د پښتو املا او انشا په دې برخه کې یو کتاب دی دی لیکل دی. زیاتره دی کې هغه اختلافي مسایل او په دې باندې بحث شوی چې څنګه د پښتو د پاره یو املا یو انشا یو لیکدود مشخص کړی شي. همدا ډول ځینې نور کتابونه هم تقریبا 15 کتابونه چاپ دي، او ځینې نور تقریبا له 15 زیات شمیر شلو نه زیات کیږي هغه ناچاپ دي. همدغه اوس هم په یو ډیر مهم کتاب باندې د پښتونخوا په شعر باندې چې پخوا په بهرنیو کار کړی دی، دویم ځلې په دې لګیا او کار یې پې کوو، نو مهم اثار دی په خپل ژوند کې لیکلي دي.
ډیره مننه ښاغلی ځلان.
کور ودان.
د بلال خدا اذان د ملال یا قربانا زمامینه زمادانا
افغانستان. بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی لیشان با دے سرگنشی